ته کسان وجل شوې دي. د شام د بشري حقوقو د سار اداره وای په ادلب صوبه کې پرونی هوایي بریدونو د النصرة فرنٹ ډلې ودانۍ په نخښه کړه.
اوریدونکو سرته د مشال مرکه 19 پروگرام وړاندې کوو چې د دې اونۍ په خبرونه کې زموږ همکار عبدالحی کاکړ د عوامي نېشنل ګوند له مشرف افراسیاب خټک سره د سیمې د امنیت سیاست او همداراز اقتصاد په دغه برخو کې د چین د رول په اړه له هغه سره خبرې کړې.
افراسیاب خټک صاحب، تاسو یعنی په دې ټوله ایشیا کې خصوصا د زموږ په جنوبي ایشیا یا بیا منځنۍ اسیا په تناظر کې کو ګوري، د چین دغه رول تاسو ته اوس څنګه ښکاري؟ ډېر فعال ښکاري، د دې سیمې د ګټې په حساب ښکاري یا به بیا
ایشیا کې چې کوم لوی بدلون ښکاري هغه د چین عروج دی یا چین مخې ته راتلل دی یو لوی قوت په توګه؟ نو چین اقتصادي بدلون کړی دی تیرو 50-60 کلونو کې، او میلیونونه خلک یې خپل ټولنې د غربت نه د فقر نه راوستل، او نوی ټیکنالوژي ترلاسه کړه، وسایل یې ترلاسه کړو، خپله چین کې دننه گنجائش نور نیسه بهر راوتو خیال دی، چین نه بهر سرمایه گذاری په ایشیا کې په افریقا کې په نور ځایونو کې، خصوصا د انرژي هغې ته ضرورت دی. په سنټرل ایشیا کې د هغوی دلچسپي طبیع او څرګنده خبره ده. همدارنګه هغوی چې کله اوله کې ترقی کوله نو هغه د خپلو شرقي او شمالي برخو کې توجه تمرکز و، ورو ورو هغوی تمرکز توجه خپلو غربي سیمو ته هم راغله. نو هغې دپاره بیا د مرکزي ایشیا او د پاکستان او د افغانستان اهمیت ورته ډېر سوا شوی دی، خصوصا بیا چې کله مشرق وسطی ته هغوی لار ګوري نو په هغې کې بیا د دې سیمې اهمیت ډېر زیات دی. نو زما خیال دی چې راتلونکي لس شل کاله به دې وي چې چین به په دې سیمه کې په لویه کچه سرمایه گذاری کوي، او په لویه کچه به دلته کې د اجتماعي اقتصادي بدلون لپاره هڅې کوي او کوشش به کوي دلته ثبات را پیدا کړي. نو زما په خیال کې راتلونکي لسل کاله چین فیکټر چې دی هغه به یو نوی فیکټر دی.
نږدې کې نوی فیکټر یوازې د چین په ګټه فیکټر دی، یعنی لکه تاسو وایئ چې اقتصادي ګټې ډېرې زیاتې تړلې دي، خو په عین حال کې خپل چین کېدای سي تر یو حده پورې له هند سره هم چې ویل کېږي رقابت لري یا له نورو سره خیال بته نسته، او بیا خپله د پاکستان افغانستان مسله ده، افغانستان هند مسله ده، پاکستان له ایران سره خو په ډېره پیسې او طریقه باندې یو خفقان دی، یا د افغانستان له ایران سره دی. نو یو کړکیچ موجود دی د دې هیوادونو ترمنځ. چین داسې ښکاري چې په دې کې په ډیپلوماټیکه یا په سیاسي توګه هم یو رول ولوبوي که نه یوازې اقتصاد شاوخوا به راګرځي.
زما ارزه دی چې کله زما چین لوی فیکټر دی او نوی فیکټر دی، مطلب دا دی چې هغه ورو ورو اقتصادي رول سره سره سیاسي رول به هم لوبوي. که تاسو خیال و، یعنی که تاسو او ما ته چا 5 کاله مخکې ویلی وی چین به په افغانستان کې فعال رول لوبوي او ونډه واخلي، نو موږ به باور نه وکړي. خو دا تاسو وګورئ تیرو 2 کالو کې چین یو خصوصي نماینده مقرر کړ افغانستان ته، افغانستان کې ورو ورو سرمایه گذاری زیاتوي او کېدای شي راتلونکي 2 کالو کې افغانستان کې ټوله لویه سرمایه گذار چین واوسي. لہذا دومره لوی اقتصادي سرمایه گذاری چې کوي نو هغې سره شاته چې سیاسي اثر نفوذ نه وي دا نه شي کېدی، لہذا سیاسي اثر نفوذ به هم راځي دلته، او هغې دپاره هغوی د خپل یو نوی ویژن چې کوم دی، یو سیمه او یو سړک، دا نوم هغې ایجاد کړی دی چې کوم زوړ رشمي لاره یا د ورېښمو لاره وه هغې ته دا نوم هغې اخلي، او هغه تصور په بنیاد باندې یو نوی سیمه ییز اقتصادي همکاري منځته راولي، کومه وه چې مرکزي ایشیا او جنوبي ایشیا یو بل سره نښلوي، او بل خوا ته به دا بیا اروپا ته، یورپ ته په دې لاره ځي، او د یوریشین یا د یوریشیا چې کومه سیمه ده دلته یو نوی کمیونیټي یا د یو نوی ټولنې جوړولو خبره هغې ذهن کې ده. یو لوی ویژن یې جوړ کړی دی، یو لوی تصور یې جوړ کړی دی، او هغې دپاره بیا مختلفې برخې د هغې دي. او هر برخه لپاره خپل استراتیجی جوړ کړی دا. نو هغه کې پاکستان خپل ځای دی، افغانستان خپل ځای دی، هندوستان خپل ځای دی، او په دې افغانستان او پاکستان تعلقاتو کې چین موجودګی شته دا ډیر اهمه په دې معنی ده چې په چین باندې پاکستان هم باور لري، افغانستان هم باور لري، او یو قسم ته د چین په وجه باندې پاکستان او افغانستان منځ کې چې کوم باور نشتوالی دی هغې خالیګاه ډکولو لپاره چین موجودګي ډیره مهمه ده.
یعنی چین به دې ته تیار سي، ممکنه د افغانستان په حواله باندې دې ته تیار سي، او بلکې تیار هم سو لکه تاسو ذکر وکړي چې یو رول ولوبوي او لګیا دی ګوره دا کوم ځای ته ورسي. خو د هند او پاکستان په اړیکو کې چین همیشه د پاکستان په صف کې په سیاسي حواله خو درېدلی دی که نور چېرته بیا عملاً نه راغلی جنګونو ته، آیا دا لیوالتیا به ولري چې د دواړو ملکونو تعلقات د برابري په بنیاد یو سي یا د پاکستان په ترازو کې ځان واچوي؟
افغانستان په خپل خو چین رول وسپټ نه دی، نو به هند ترازو چې کوم لکه افغانستان ذکر کوم چې مری کې مذاکرات نو مخکې تیر کال جولای کې شو، هغه مخکې په چین کې غیر رسمي مذاکرات شوي وو د طالبانو او د افغانستان حکومت ترمنځ. نو بیا په مری مذاکراتو کې هم د چین نماینده ناست و، او سفارتي ذرایع وایي چې صرف ناست نو خبرې هم فعاله توګه منع کړې. هندوستان او د پاکستان تعلقاتو باره کې زما په خپل خیال دا دی چې پاکستان کې دننه یو لوی بدلون راغلی دی چې خپله د پاکستان سیاسي مبصرین او د سیمې او خصوصا د هندوستان سیاسي مبصرین دې ته متوجه نه دي. هغه دا دی چې پاکستان کې که تاسو یاد شي ډېر وخت دا خبره کول چې هند سره دوستي په کار ده، دا غداری وه، دا چې چا کوله هغه باندې به تهمت لګېدو، فتوا به لګېده. باچا خان یا بزن جو صاحب او صبت خان چکزی صاحب او جی ایم سید صاحب یا بل چا به څوک کړه نو په هغې به ټول به تورونه وغږېدل. مګر حالاتو کې بدلون راغی، موږ ولیدل چې تیر فوجي ډکټیټر شو مشرف، هغه هم هندوستان سره تعلقاتو سمولو لپاره یو لاره اختیار کړه. بیا که تاسو خیال وي، یعنی نواز شریف صاحب پارټي چې دا بنیادی طور باندې دا پنجاب پارټي ده او د پنجاب د سرمایه داري طبقې پارټي ده، موږ سره چې په قومي بورژوازي چې ورته وایي د هغې پارټي ده. نو نواز شریف خپله دې نتیجې ته ورسېدو چې ګاونډي ملکونو سره نه صرف نارمل تعلقات پکار دي بلکې اقتصادي اړیکې ورسره پکار دي، هند سره خصوصا هغه اقتصادي تعلق جوړول غواړي. نو د 2013 انتخاباتو نه مخکې هغه چې کوم سیاسي پلیټ فارم اعلان کړو هغې کې دا وایي چې موږ به هندوستان سره ښه تعلق جوړو، اقتصادي اړیکې ورسره جوړو، او په دې باندې ووټ واغستو، یعنی پنجاب کې خلکو اکثریت ووټ ورکړو او د حکومت ته راغی. اس دے تعلقاتوں کے خنڈ چھ دے اگر پاکستان سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ دے اور ہندوستان کے افراطی خلق سا چھ اگر پالیسیان اتیا پسند آنا دی خوب پاکستان کی چھ دے اگر پاکستان چھ کم سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ دے اگر پدی لارا کے خنڈ دے، مگر ما یقین دے پاکستان کی چھ کم خنڈ دے دا دائمی نشی کے دے زکر چھ اقتصاد چھ دے اگر بنیادی شہ دے ٹاکون کے فیکٹر آخر کے اقتصاد دے. نو که سبا ته نواز شریف د پاکستان د سیکیورټی اسټیبلشمنټ مخ را واړی ورته وایي چې ما سره وسایل نشته تاسو ما نه غواړئ زه څه شی درکړم تاسو چې نه پرېږدي اقتصادي اړیکې، نو هغې سره بیا دلیل نشته. بله خبره دا ده چې چین چې دی هغه ډېر نفوذ لري پاکستان کې، او چین که تاسو یاد شي د چین صدر صاحب یا وزیر اعظم صاحب چې کلم راغلی دي پاکستان پارلیمان کې یو ځل نه زیات هغوی ویلي دي چې تاسو هندوستان سره خپلو تعلقاتو باندې نوی نظر وکړئ. هغې وایي تاسو تنازع ورسره جدی هغه تاسو حق لرئ چې هغه اوساتئ یا د هغې د حل لارې ولټوئ، مګر اقتصادي اړیکې سیاسي نارمل تعلقات هغې ته اثاروئ ما دا هغې څو ځله ویلې دي او خپله د هغه کار باندې عمل کړی دی، یعنی خپله هندوستان سره هغې خپله کشالې لري مګر هغې کشالو باوجود ډېر لوی تجارت کوي هندوستان سره او دغه کار هغوی پاکستان هم غواړي. نو پاکستان دپاره هم دا ممکنه نه ده چې په غیر معینه وخته پورې اگر دی ہند سره دی اقتصادی تعلقات نه ډډه وکړي نو دا خبره بل اخره کیږي او دی کې وو چین بیا ډیر اهم رول ادا کوي. نو کدا چین سره چې کومه لار جوړیږي سی پیک چین پاکستان اقتصادی راداری دی راداری کې کا هندستان کله راګړ شو یا هندستان دی بار کې مثبت رویه اختیار کړه نو د دې سیمې ټول سیاسي نقشه بدل شي.
خو دی کې خټک سب لکه مشکو گرو پمازی کی دا سڑی جگڑی دا عمل یا داغچ کے میں نتیجے یا لیبورٹری وا اگر دا پشتنو سیمی وے کا افغانستان نو کدا ہو نو کہ سبا یا دا چین ستاس کم فیکٹر یا دا وی یا واغا دومری پا قوت و طاقت و یا اثر و نفوذ لری پا ہوا دونو باندی نو آیا پښتنو ته په هغه حواله خو د سړې جګړې په اړه پښتنو منفي اړخ ولیدی، نو د چین دغه فیکټر که د هر څه کوي که نه، نو دې سره ستاسو په خیال باندې ډېرې مثبتې خبرې تړلې؟
زه به دا ارز وکړم چې پښتنو سره چې څه وشول واقعا لویې ټریجډیګانې په دې تېرې شوې. د هند د تقسیم نه وروسته په دې باندې سیاسي فشارونه راغلل. افغانستان کې چې څه وشول، یو دېرش کاله جنګ یا څلوېښت کاله جنګ وشو، لکونه خلک پکې قربان شو. خو زه دا ارز کول غواړم چې پښتانه نه باید د ځان د مظلومتوب دایمي مظلومتوب رویه اختیار کړي، وکټم هوډ چې ورته وایي، دایمي مظلومان ځان ونه ګرځي. باید څه زه چې فکر کوم، څه زموږ خپل تاریخي سماجي حالات هم داسې وو چې ښه کې یعنی څه خارجي خبرې هم شته، هغه په خارجي خبرې په خپل ځای زه رد کوم نه. خو دا ارز کول غواړم لکه چې څنګه چې اټماسفیر یا د فضا چې ده په دې کې د کم فشار نقطې راشي او هغه ځان طرف ته هواګانې کشکوي راکاږي، دغه شان تاریخي اجتماعي اقتصادي طور باندې داسې سیمې لکه چې زموږ سیمه ده یا پښتانه دي مثال په توګه، دا د جنوبي ایشیا او د مرکزي ایشیا آخري قبایلي ټولنه ده. هغې سرادجي یو خو لکه چې ما وویل چې کم فشار نقطه، نو کم فشار نقطه ځان طرف ته طوفانونه راکاږي، او بل دا چې بدلون چې راځي نو په چاودنو سره راځي او په زلزلو سره راځي، لکه چې مونږ ولیدل لکه چې سوات کې جنگ و مالکنډ کې جنگ و، نو مالکنډ ډیویژن نه لکونه خلک پشاور وادی ته راغلو. دوی په خپل څو میاشتو میشته کېدو کې دوی نوي ژوند سره ډېر اشنا شول. مثال په توګه هرې کورنۍ بینک اکاونټ خلاص کړو، هرې کورنۍ په سمارټ کارډ باندې پیسې راوېستې، نو کمپیوټر سره اشنا شو، مګر په څه قیمت؟ بیکارو کېدو قیمت باندې، د جنگ په قیمت باندې. کنه دغه څنګه تاسو ګورئ افغانستان کې بدلون راغلو تیرو پنځه شلو کالو کې، ډېر ژور بدلون راغلو، اجتماعي اقتصادي بدلون راغلو، مگر ډېر لوی قیمت روان کړو. دا د کم فشار خبره مکول داخلي مسلې به، مگر تاسو چې کوم سوال اول کړی هغې ته راځمه. داسې دی چې د چین ته چې کوم خبره کوي د سلک روټ، ګورئ پښتنو چې کوم مونږ زبانې یادوو چې پښتانه یعنی یو قسم ته په طاقت کې وو، نو هغه کې یو لویه خبره دا وه چې دوی د ریخمو د لارې ډېر اهم یو قسم ته لاره وه چې کوم د افغانانو د پښتنو د وطن نه تېرېدونکې لاره وه. نو چې کله دا لارې بندې شوې، سمندر په لاره تجارت شروع شو، نو داسې وي لکه د رګونو کې چې وینه ودرېږي. دا اقتصادي توګه مونږ زوال طرف ته لاړو، انحطاط طرف ته لاړو، تجرید طرف ته لاړو، آیسولیشن طرف ته لاړو. او دې سره سره دې سره سره چې کله سړی وګوري، نو بیا چې کله سوویت یونین جوړ شو او دا چرچل په اختلاف باندې اهني پرده راغله، نو بیخي سنټرل ایشیا سره زموږ اړیکې ختم شوې او هغې ته اثر مونږ باندې مثبت نه و. اوس چې کله دا تجارت بیا شروع کېږي، نو عمومي توګه باندې زه باید غواړم چې دا داسې ده لکه رګونو کې چې نوي سر نبینه وګرځي. دویمه خبره دا ده چې مونږ د سمندر نه لرې یو، نو موږ ته اکثر ویل کېږي چې تاسو جغرافیه چې ده هغه یو منفي فیکټر دی. دا لومړی داسې اقتصادي منصوبه ده چې دې کې زموږ جغرافیه چې ده مثبت فیکټر دی، ځکه چې که سنکیانګ د مرکزي ایشیا مرکز جوړېږي، نو مونږ د سنکیانګ ګاونډیان یو، مونږ خو سنکیانګ سره برید لرو. لہذا مونږ دپاره ډېره مهمه خبره ده. او زه تاسو ته وایم د کراکرم د لارې چې ده دا خو دام ډېره ښه ده او په کار ده جوړه شي، او د دې مغربي روټ چې دی باید هغه پښتني سیمو نه وځي. مګر زه تاسو ته پام دې ته هم راوړل غواړم چې د کراکورم نه زیاته اهمه خبره چې ده هغه د واخان کاریډور دی.
دا ډېره مهمه ده، دا کراته تشریح کړئ څنګه مهمه.
او دا واخان هغه یو نری پټۍ ده، پټاره ده، پټۍ ده چې په افغانستان په بدخشان صوبه کې ده، او دا تاجکستان او پاکستان د گلګت بلتستان سیمه چې دا یو بل نه جلا کوي یا جدا کوي. نو دا د واخان کاریډور چې دی دا تقریبا څلور ملکونه خو نیخ په نیغه یو بل سره نښلوي، چې په هغې کې افغانستان دی، تاجکستان دی، چین دی او پاکستان دی. او زه تاسو دا ویل غواړم چې موږ چترال ته کوم لاره جوړو لګیا یو پاکستان کې، دا د واخان طرف ته ډېر نږدې ځای دی. نو دا لواری سورنګ چې دی هغه د نوی کال چې شروع شو دی نیمایي پورې به دا پوره شي، تکمیل به شي،
چې تکمیل شي دا به د هر ټول کال لارو بشي په ژمي کې هم په دې تګ راتګ کېدی شي او لنډ هم ده نو دا څلور ملکونه خو ما تاسو یاد کړو که سبا ته هندوستان سره تعلق ښه شو نو هندوستان پنځم ملک کېدی شي چې واخان کریډور کې وصل شي نو دا پنځم ملکونه وصلوونکي یو ډېر لوی پوټینشیل دی او دا پوټینشیل بالکل د پښتنو په قلب راتیږي تاسو فکر وکړئ چې دا پېښور ویلی باندې مالکنډ باندې راوځي او پېښور ویلی باندې راتیر شي او دا زموږ جنوبي اضلاع بنو کوها ډې خان باندې ژوب باندې سره ننوځي نو انتر کوټې تر پورې یعنی تر اخره پورې بیخي د پښتنو ټول ګرد وجود چې دی په اقتصادي احیا کې اقتصادي شته والی کې اقتصادي ودې کې دا ډېر لوی فیکټر کېدی شي اګر چې دا د اوږدې بودې خبره
دغه پوښتنه ما خټک صاحب کوله دا ستاسو آیډیا ده د واخان که تاسو چېرته کانفرنسو سیمینارو کې تللي یې یا دغه چین به د دې یعنې دا ګام به هغه اخلي یا به نور به ورته دغه کوي دا احساس یعنی په سټریټجي کې موجوده دی که نه دا د کارپوهانو یو آیډیا ده د واخان یا تاسو وایست
زه به داسې ارز وکړم چې واخان زیات طبیعي او زیات لنډ او موثر کریډور دی اصل خبره دا وه چې پښتانه ویښ نه وو که نه ویښ نه وو په پښتو کې متل دی وایي چې د اودو خلکو میخې نر کټي راوړي نو زموږ میخ خو ځکه نر کټي راوړي دي او بل دلته کې پاکستاني ریاست رویه هم زموږ طرف ته ډېره مثبته نه وه همیشه شک تردد او مناسباتو کې یو کړکیچ نو دی وجه باندې دې لارې باندې پیل نه دی شوی خو ما چې چینایانو خبرې اورېدلې دي زه چین ته هم لاړې ما نو هلته کې واخان کاریډور هغوی د ایشیا د ورېښمینې لارې ډېر اهم کاریډور ګڼي او هغوی د دې ذکر کوي
یعنی سټریټیجی کې موجوده
ده بالکل بالکل هغوی په تصور کې هغوی په سټریټیجی کې بیخي موجود ده او هغوی وایي چې ګام په ګام هغوی دې ته آماده دي چې واخان کاریډور جوړ کړي هغوی وایي لکه څنګه چې گوادر او د کاشغر منځ کې هغوی کاریډور جوړوي هغوی چې هغې دې ته تیار دي چې دغسې یو کاریډور افغانستان کې دننه جوړ کړي شمالي افغانستان پورې چې مرکزی ایشیا سره وصل کولو لپاره یو لاره همدغسې ټرین سړک د ټولې خبرې چې کاریډور کې شاملې دي د هغوی اغل تم کولو ته تیار دي لہٰذا ځکه زه دې کې امکان وینم او ډېر لوی پوټینشیل وینم او دې لپاره پکار ده چې پښتانه پوهان هم په دې فکر وکړي او دې په هکله تحلیلونه وکړي ریسرچ وکړي او دې لپاره مشخص ایډیاګانې راوړي تجویزونه باید راوړي او په دې ډایلاګ کې شریک شي مین سټریم چې کوم ډایلاګ په دې سیمه کې شروع دی سیاسي ډایلاګ اقتصادي مکالمه هغه کې باید دوی برخه واخلي او لکه چې ما ارزو کړو ټیک دی موږ سره ډېر زیاتې شوې دي موږ ډېر ظلمونه لیدلې دي استبداد مو کتلی دی استعمار مو کتلی دی مګر اوس ته دې وخت راغلی دی چې موږ په دې جهان کې چې کوم مین سټریم ترقی ده په هغه کې ځان ته لاره پیدا کړو
دیکھیے خټک صاحب یو بل خبر ادا چی عموماً په پاکستان کې کم لیکوالان دي زموږ خلک هم زیاتره یا هغو ته غوږ نیسي یا د هغو لیکنې وایي هغه دا وایي چې د چین د فیکټرز تاسو بیانوي یقینا هغه سره زیاتره خلک اتفاق کوي خو دوی بیا کله کله د سازشي تیوریان هم راوړي ممکنه د هغه سازشي تیوری نه یو تیوری خو وي خو دوی وایي چې بهرني قوتونه چې غرب ته ډېره اشاره دی امریکا ته هغه نه غواړي چې چین دلته یو اقتصادي یا سیاسي اثر او نفوذ ولري دا خبرې څومره یعنی په تحلیل کې واقعیت لري
دلته یو دوه درې غلط فهمیان دي چې د هغې باره کې خبرې کول غواړم یو خو دا دی چې موږ چې کله چین سره د ترقي امکاناتو خبرې کو دي مطلب دا نه دی چې چینیان صرف دې ته راغلي دي چې په تشموږ سره ترقي ټاکي چین به خپلې قومي ګټې به پلی کوي خپلې قومي ګټې به ترلاسه کوي دغسې هر یو قوم یا هر ملک هر مملکت هر سټیټ دا کوشش کوي نو یو خو دا خبره ده چې دې کې څه غلط فهمي پکار نه ده پکار ده چې موږ خپلو ګټو مطابق چین سره خپل تعلقات جوړ کړو او خپلې ګټې پکې ځای کړو یعنې دا هغې لپاره خواري کړو شعوري توګه باندې دویمه خبره ده چې چین او د امریکې منځ کې رقابتونه شته دې کې شک نشته دی خو دا ده چې ساړه جنگ رقابتونه ختم شوي دي ځکه چې خپل چین کې چې دا څومره سرمایه ده یا څومره سامان جوړیږي پیدا کیږي تولیدیږي که دې وګوري نو د امریکې ډېره غټه سرمایه ګذاري ده نو دا چې کوم د چین اقتصادي ګټې دي دا د امریکې اقتصادي ګټو نه بالکل بیلې نه دي ځکه چې د امریکې ملټي نیشنل کارپوریشنز بلا ډېر داسې چې چین کې موجود دي لہٰذا دنیا هغه سے ساڑھے جنگ والا دنیا چې دا هغه پای ته رسیدلې ده ہاں سیالی وہ سمجھتا رقابتونه وہ سمجھتا هغه بودا اغواړي چې مثلا په چې کومې طبیعي زیرمې دي یعنی تیل او گیس کنه هغه باندې د اول حق اوی ته وی چې اوی یاد مگر هغه د پاره اوی جګونه نه کوي یعنی وینې توی اول طرف ته نه ځي د سیالۍ داسې نه دي او تاسو معلومه ده چې دولتونه اسټیټ چې دي هغو کې رشوتونه او د نورې خبرې د دې دپاره وي چې خلک د یو ملک سره تعلق جوړوي نو هغوی ورباندې سرمایه ګذاري کوي دا خبرې وي اوس به وي چین به هم کوي امریکا به هم کوي یورپ هم کوي مگر دا د دغه تصور چې هغه د ناټو د سیټو سینټو والا زمانه ده هغه زمانه راړی.
اخري پوښتنه دا چې خټک صاحب په بهرحال دي کې د اقتصادي برلاسیتوب په حساب باندې د هیوادونو چې کومه ځکنۍ بشپړتیاوې دي یعنې خودمختاري دي هغه هم کله کله تر سوال لاندې راسي په یو بل واړه کې. آیا داسې یو اندېښنه موجوده ده په دې هیوادونو کې چې د اقتصادي فعال رول د چین هغه د دې هیوادونو خودمختاري یا په بله بڼه کې ځینې اندېښنې ځین کېدلی سي یا د هغې مخنیوی کېدلی سي؟
اوله خبره خو دا ده چې چین چونکې تاسو سوال چین باره کې کړی نو ما ځکه زیاتې خبرې چین باره کې
وکړم.
تاسو ته معلومه ده چې موږ خو د دې نظر خلک یو چې سیمه ایزه همکاري پکار ده. مثال په توګه هندوستان سره موږ پکار تعلقات نورمال کړو او اقتصادي اړیکې ورسره جوړې کړو. موږ دا عجیبه خبره ده چې اوس موږ 2018 کې چې ارجنټاین سره تعلقاتو جوړولو کوشش کوو او خو دلته هندوستان سره موږ تجارت تکو دا څنګه کېدی شي؟ یا مثلا افغانستان او هندوستان خپلو کې تجارت کول غواړي پاکستان له لارې موږ ولې هغې ته خنډ شو کنه؟ او دغسې فسکه که موږ مرکزي اشیا ته تلل غواړو افغانستان له لارې پکار ده چې افغانستان موږ ته لاره راکړي او نو دا داسې یو انټر ډیپینډنس په یو بل باندې اتکا کول دي په یو ملک اتکا ټول نه ده پکار ده چې که دا سیمه ایزه همکاري وشي دې سیمه کې نو دا ټول بیلنسونه ټول توازنونه پکې سمیږي. او مثلا یو جنوبي اشیا سارک دی دا سارک اوس پورې په ځای ولاړ دی او اصل خبره پاکستان او هندوستان اړیکې خرابې دي نو پاکستان او هندوستان خراب اړیکو بنگلادیش کې مازارۍ جوړه کړې ده افغانستان کې مازارۍ جوړه کړې ده نیپال کې مازارۍ جوړه کړې ده نو پکار ده چې پاکستان او هندوستان د خپلو تعلقاتو کې به نظر ثانیو کې تاسو ګورئ جرمني او فرانس منځ کې څومره جنګونه شوي دا دي اوس خپلو کې اقتصادي پارټنران دي دا واقعیتونه دي د بین الاقوامي تعلقات قبایلي دښمني نه دي چې نسل در نسل به سړی پاتې او پورونه بدلې به اخلي پیړۍ پیړۍ پورې اوس خو دا اس کو ون ون سچویشن جو ته وای یعنی دا سی حلونه راوتلی راوتای شي چې ټولو ته ګټه وری د څنګه چې یو فریق لاس بر شي او د نور مغلوب شي یعنی دا سی کله شي چې هر څه ګټه پکې خوند شي تاسو ګورئ د آسیان دی په جنوب شرقي ایشیا کې دا وړه وړه ملکونه دي یو د شوی دی یعنی زموږ دی سوبې نه چې زموږ ځان غټو خارونو برابر پات دي مگر څومره مهم رول لوبوي ځکه چې هغه اقتصادي اړیکې او نورمال سیمه ایز اړیکې جوړې کوي هغه مسکې شکړې شته تم شکړې شته د چین په سمندر کې څومره د وړو وړو جزیرو باندې شکړې شته مگر هغه شکړو باوجود د ځای تعلقات ته هیڅ اثر نه دي موږ هم په کار داسې د سبقستګو او د سړې جګړې نه پاتې کیسې چې تنازع چې پاکستان کې متقسمتۍ سره ځنې خلک یې پالي نو دا منفي خبره ده په کار دینه راوځو
ډېره مننه.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وای؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشری حقونه څه ته وای؟ آیا اسلام او دیموکراسي سره چلیدای شي او کڅنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له دیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نور پښتنو ځواب په ونی ځ خبرونه جمهوریت کې څیر. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
ستیکنم راغلی پیرو اوس مې روغ را سوچ با دنیا ولې دې ستیکنم راغلی پیرو اوس مې روغ را سوچ با دنیا
دمال تنوی مانا چه چاپ بیرو استاد جرو خوی می ده پتنگو نمی کونشو رو رو سوزی دمان رو رپینا
رو سوزی دمان رپینا
زلکی می ارمان استاد که جبرو اسم بیرو کلا سوچ با دونی استاد مخاطر پستر گو ند ڈیرا کبراز کچی رے ما اگر رنگ میں نشتا خور کس پہ رے ما زان میں نکلا والے استاد چنے پو زان میں نکلا والے استاد چنے پو باد با می انسی استال دروازوں ڈیر ما شک ڈیر نہ دستا پشانتی تک مقاد نہ زما پشانتی بلو خدمت گا جسانی لے لائے جسانی مجنون
جسانی لے لائے جسانی مجنون
ردن چ شہید کرم استاستر گو منگرو اس پیرو کلا سوچ بات ملی استاد مخ وطن